سلامونه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. په اندونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دغه هدفونه ترلاسه شي. طالبانو لا هم اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نشته. دا نړیوال کانفرنس د افغان میرمنو د تعلیم په اړه د اندونیزیا او قطر په کوربتوب پرون ترسره شو چې پکې د امریکا، قطر، اندونیزیا، پاکستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د سیف د چلډرن ویان عاشق الله مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو وضعیت به پر روان ژمی کې د اندېښنې وړ وي.
د ماشومانو د ساتنې موسسې د نوي راپور له مخې په خوارځواکۍ باندې د اخته ماشومانو شمیر هم 50% ډېر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکۍ درملنې خدماتو غوښتنه په داسې حال کې لوړه شوې چې کورنۍ به په افغانستان کې د لوږې تر ټولو ناوړه بحران سره د مقابلې لپاره مبارزه کوي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د شمیرو له مخې دا مال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي مدني ټولنې غړي همدا غوښتنه لري چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو دغې څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 ورځنی کمپاین په مناسبت چې سبا د December 10 وروستۍ ورځ ده له یو ټویټ سره پیغام خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د مدني ټولنې له همکارانو پوښتلي وو چې نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا مهال له افغان میرمنو او نجونو سره روان دي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو پر روستي فهرست انتخاب وکړ چې تیره اونۍ د غیواد د مذهبي ازادیو په فهرست کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په قطار کې راوسته. امریکا تیره اونۍ د پاکستان تر څنګ چین، روسیا، ایران، سعودي عربستان او شمالي کوریا د 11 هغو هیوادو په قطار کې راوستلی چې یا یې له مذهبي ازادیو سرغړونه کړې یا یې سترګې ورباندې پټې کړي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وکړ چې په باب یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون عکس العمل وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راپور له عیني واقعیت تونه سره سر نه خوریم. کرواسیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شوه چې وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دوره‌ای مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو او عدلي وزیرانو تر کتنې وروسته شوې. بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري بیا نه ده منل شوې. بلا بلو بنسټونو او هیوادونو یو وار بیا د طالبانو په امر په عام محضر کې د یو کس د اعدامولو په اړه غبرګونونه ښودلي او د دغسې احکامو د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو شارژ دافیر کارن ډیکر، د بریتانیا او استرالیا حکومتونو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او څو نورو بنسټونو ویلي علني اعدامونه انساني کرامت ته سپکاوی دی او باید اجرا نه شي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپل دغه اقدام دفاع کړې او ویلي دي نور هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه و نکړي.
په فراه ولایت کې د طالبانو په امر د تجبیر په نوم د یو سړي د علني اعدام په اړه عکس العملونه روان دي او بیلابیلو هیوادونو یا هم بنسټونو ویلي چې د دغه سي احکام عملي کول ځورونکي او د نه منلو دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کرین ډیکر ویلي چې په فراه کې د سلګونو کسانو په حضور کې علني اعدام باید وغندل شي. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي د جنایي مسایلو په تړاو مجازات چې د ورزشي مسابقو په څیر د خلکو د سترګو په وړاندې کیږي د ټولو افغانانو کرامت او بشري حقونو ته سپکاوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون په ټویټر کې لیکلي په فرا کې هغه علني اعدام چې د طالبانو ځینو جګپړو چارواکو پکې ګډون کړی وو د ژوند له حقه سرغړونه، ظالمانه، غیر انساني او او له سپکاوی ډک مجازات دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا هم دغه علني اعدام غندلی او ویلي دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو دغه راز سیاسي حقوقو سره په ټکر کې دی. تر دې مخکې هم د بشري حقوقو بنسټونو او ملګرو ملتو له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په کار د په افغانستان کې د بشري حقوقو د قوانینو ټولې مادې رعایت شي، ځکه افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارلز دافیر هوګو شارتر هم په یو ټویټ کې ویلي چې د علني اعدام د خبر په اورېدو خواشینی شوی دی. د هغه په خبره بریتانیا تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم د عملي کېدو مخالفه ده. په افغانستان کې د استرالیا ډیپلوماتیک ماموریت هم ویلي چې د طالبانو وروستی اقدام ځورونکی او ناسم دی. دغه ماموریت ویلي چې تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم مخالفت کوي. د طالبانو حکومت په فرا کې د علني اعدام د تازه حکم دفاع کړي او په دې اړه نړیوال عکس العملونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په ځینو ټویټونو کې ویلي د اعدام حکمونه په امریکا او اروپا کې هم عملي کیږي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې ورم ورځ په فرا کې په عام محضر کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د اروپا شورا په 1903 میلادي کال یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د اعدام حکم منع اعلان شو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې هم اعدامونه په لږ اندازه عملي کیږي، خو دا اعدامونه په عام محضر کې نه کیږي. د دارو په پیچکاری کولو سره تر حساسې بررسۍ وروسته عملي کیږي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم له 1999 څخه تر 2001 کال پورې د سنگسار د بدن د غړو د پرې کولو، په درو وهلو او علني اعدامونو حکمونه عملي کول. اوس پر افغانستان د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته افغانستان بیرته هغه وضعیت ته پستنېدو دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له دې ډلې پروان، لوګر، غور، تخار او نورو کې خلک په درو وهل شوي، هغه هم په عام محضر کې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ نږدې 14 میاشتې کیږي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري او د ښځو د حقونو رعایت له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په روان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو واوړي. د غیدارې ویلي په دغه شمیر وګړو کې به میلیونونه ماشومان هم شامل وي چې د خوارځواکۍ له ستونزې به هم کړیږي. بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو، جګړو او نورو ستونزو د خلکو عواید خورا کم کړی دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
یو نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې روان میلادي کال 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. د دې ادارې په خبره په دې ډاله کې به په میلیونونو ماشومان هم شامل وي چې په دې کال کې به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شي. د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن ویانا شوق الله مندوزی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نور جزئیات ورکړل.
وړاندوینې شوې چې په 2000 دروشتن زیگدیس کال که با شاوخوا اتوی ششاریه 3 میلیون وگری چه دیوا تقریبا 15 پیتسل نفوس جوروی بشری مرستو ته اړتیا ولري چې په دغه کې تقریبا 15.3 میلیون ماشومان دي. په راتلونکي کال کې به په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر هم بېل شکه چې ډېر بشي، ځکه چې وچکالۍ او سخت ژمی په د شاوخوا تقریبا 3.5% کورنیو هغه عاید کچه راټیټه کړې او دغه کورنۍ نور نشي کولی خپل ماشومان ته د اړتیا وړ خواړه او نور نور شیان چې دوی اړتیا لري هغه ورته برابر کړي.
د ماشومانو د مراتل موسسه وایي په افغانستان کې د تیر کال پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د دې ادارې د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر شاوخوا 24 میلیونه ښودلی وو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال رامز الکبروف ویلي وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د شدید خوارځواکۍ اندازه ډېره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیې په برخه کې تداوی ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته ویلي با په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې رسنۍ په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې غواړي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر ژمي مخکې تر 100,000 ټنو زیات خوراکي توکي ذخیره کړي چې په ژمي کې اړو کسانو ته ورسیږي، او د دې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د رسنیو ځینې څارونکي ادارې وایي په افغانستان کې پر خصوصي رسنیو ورځ تر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په لسګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو کارکوونکي بې دندې شول. طالبانو تېر اونۍ په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او ای ام یا منځنیو څپو هم پر نشراتو بندیز ولګاو، او یوازې اوس په لنډو څپو کې ازادي او امریکا غږ راډیو خبریږي. زموږ همکار په افغانستان کې د سارک خبریالانو د ټولنې له مشر ګل محمد ګران څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې پر رسنیو فشارونه څومره زیات شوي.
له بده مرغه باید ووایم چې په دې وروستیو کې پر رسنیو فشارونه زیات شوي. د رسنیو ټول نشرات څارل کیږي، او د هر کلمې، د هر جملې او د هر خبرو راپور حساب و کتاب کیږي له مسؤلینو سره. داسې قضایاونه هم زه خبریم چې په ډیرو کوچنیو مواردو کې د رسنیو پر مدیرانو فشار راوړل کیږي، او هغوی په یو ډول باندې دې ته اړ کیږي چې باید هغه څه چې یوه رسنۍ باید کاور کړي یا پوښښ ورکړي هغه سه خپل مسؤلیت او رسالت ادا نه کړي. لبد مرغه دغه فشارونه او ځینې محدودیتونه د دې لامل کیږي چې رسنۍ په آزاد ډول باندې فعالیت ونه کړي. واضح ده چې پر رسنیز کار او د خبریالانو رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي.
طالبانو څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو نشرات پر اف ام او منځنیو څپو بند کړل، یای بندیز ور باندې ولګاوه. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا څه ډول یو اقدام دی؟
د ازادي راډیو په ګډون د ټولو رسنیو د نشراتو بندیدل د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د افغانستان لپاره، خصوصا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په برخه کې یو ستونزه ده، او دا بد تاثیر لري. طبعا ما نظر دا دی چې کاش هغه څه چې د دغسې پرېکړو لامل کیږي، که هغه سوء تفاهم ده، که هغه ځینې فعالیتونه دي، هغه په یو ډول باندې چې هم بیان ازادي او د رسنیو ازادي، رسنیز مسؤلیت د رسنیو، ټولنې ته د حکومت او د رسنیو د دواړو مسؤلیت، د ټولو ته په کتو باندې د یو تفاهم له لارې دغه ډول ستونزې حل شي، زما په نظر دا به ښه وي. له دې نه چې د رسنیو نشراتو د بندېدو پرېکړې وشي یا هم رسنۍ ونه کولی شي هغه څه چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، هغو ته لاسرسی ولري، یا تر خلکو ورسوي، هغه څه ته انعکاس ورکړي چې هغه د یوې رسنۍ مسؤلیت ده. هم دا د زما په نظر چې دغه ډول سترې پرېکړې چې طبعا ځینې خصوصا د رسنیو په برخه کې زیان ډېر لري، او دا د نورو رسنیو پر کار باندې منفي اغېز کوي. هغه چې د دواړو لوریو نه د یو تفاهم له لارې نه د رسنیزو اصولو هغه قوانینو په پام کې نیولو سره پرېکړې وشي دا به ښه وه.
په افغانستان کې د سارک د خبریالانو د ټولنې مشر ګل محمد ګرانو چې پر افغان خصوصي رسنیو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اړه اندېښمن و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل په منځنۍ آسیا کې د قدرت انډول بدل کړی دی. د کارپوهانو په باور په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له روسیې لرې کیږي او چین غواړي په سیمه کې خپل نفوذ پیاوړی کړي، پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره موافقه ده که نه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
پا په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له ستونزو سره مخ ده، چین له تاجکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپلې امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تېره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هیواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبې او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هیوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی دی. د کارپوهانو په باور په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه یې پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار راکمه کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوي پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د محسې او په سنګاپور کې دیره د اس راجارتنام د نړیوالو څېړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای، په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډېرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کالو، خو د چینایانو په باور ټولو شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه په خبره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی دې ته اړ کړي چې په ګډه یې په وړاندې اقدام وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکال از د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نکین کارګر سره شخېدلی یم.
د دکتورات لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو باچا و، باچا ډېر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې. کشر لوڼې
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دود دی.
د مونږ پلرو نیکو دا غوستي دي، دا سنتي کار ده، ښه ګرمیم دی، ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. دا اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د 1903 کال د لندې په 11 په کابل کې د 30 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناسته وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
له آغلې ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخښي از ما اگه چهو میری چهو خدای دیو بخشی اگه داده نواز هب یو سیمینار جورا و اگه وقتی در انجو در هنر ادبیات عمومی مدیر و نو اگه پا داغه سلسله که گوشته چی داده سر خبری و که دایو بینی زما خود زما خیله و چیزور سر لاره سما مارتل مالزوم در سر زما بیا اگر سر ومنه لنو مشلوار ده کور ده کور اگه پا خی خانه که چی کور و کتاسو کلی دلی وات منو
بلیو مام لی دلی
نو داغه سماو در شاد ساب اگه لمری اگه و لیدنه و لومنی لیدنه و اغا وقتی نوز فکر کم زما لومنی کتاب فکر کم چی لومنی زما بشیر کتاب ده چاپی دو پا اغا کمو پا در شل کمو چما ده اغا سره ولی دل بیانی و روست نو ده استاد سره نو ولی نو کتلی ولی دی پا اغا وقت که سیمینار نو و داغه ده علوم اکادومی مربوط چه با وید ویزارت مربوط چه با اطلاعات و فرهنگ داغه سمینارونه تا دای نرات لی نو بیا ما پا کراچی کی ولیده چیز پا کراچی کی و ما دیر اغلی بو بیا از کورت ورغلما سوزلی کورت ورغلما ما حل تا ولیده بیا دیر مش کورت رغلی خدای تلادی و بخش خدای شروش برو که ومیلیده
کله سی تاسو علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په اړه کومه لده سره خبري وکړي یاد اسو
هغه ماته ځینې هغه راکړي وو ماته ځینې مشورې راکړي وو ځینې توصیې راکړي وو
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلو
بلې یو مشوره یې دا راکړي وو چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او زنو کلتوری هغه ته کلتوری خونه پیشنی دی خو زنی کلتوری مسائل ته دغه می پیاد دیږي
تاسو چې د څوزلې رشاد صاحب لیدلې دی تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څو سه تاسو یې جذب کړی یا سه دی خو پوی او عالم سره دی
ګوره د پو او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا روستا چی لیلی شایران دی ده دوی اغا چیه ده دوی سرناست چی ده انسان ده دیره فضل پوری او زده کشوال سخز ما بسی و عدد تز ما ده شوز تر مجلس ده ناری نو مجلس خوشده دی زنه پیغم ولی می خوشده دی ده پلار او دورونو خبری می دیر خوشده دی نیتر دی چی مثلا ما مورگر چی دیره کم گوی شده و دون خبری نکه ولی خود دی چی ده شوزو پو مجلس که اغا وسم نو ده دستی استادانو مجلس خوبی بیخی اغا و چی ما دیره هیل درلو ده تلوسه می و چی ده دستی خلگو سر از اکشینه ما و ساعتونه ده دی خبری و آورو ما د استاد مجلس هم دغه سی هغه و یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر اغه راکاوه خوند راکاوه یعنی کما اغه خبرو باندې زه په یدلم ام نه خو ما کوشش کاوه چې زه په و پیژمه
په فکر نه کوي چې د استاد رشاد سکه بکله خبرې کولی ډیر فصیح وو لاندې لاندې جملې هر جمله به پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا کده د بحث او خبرې اوریدي ډیر شبه په پوهیدو کبه و پیچلې موضوع هم و د ډیر واضح کوله همداسې نه
و هم دسی و خو زبست هم دا خبر کم چو که ده خبری ما تا زما دوانا اخیستنم که ولی نسوی زما سویه دیر آقا و چیتا و خو ما ده خبرو چخ یعنی دفکه که ولی ده خبرو چخ لکتاسو چو وایست یو چه اخیستلی سوی خوان دیر آقا وی
لاغلی ملال چخ پا مننی ده استاد رشاد تر ملین وروسه یو شمیر لیکوالو د دښمنده و د بیا لوڅلو پاړه لیکنی وکړي په دې ترڅ کې شای پزړه پوری کتاب د عالم رشاد شوند او آثار کتابي چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلا بدر د هغه مرکو پر بنسټ لیکل دی چې له استاد رشاد سره د شپږو وکړو په ترڅ کې کتلی او چمتو کړی دی دا مرکه په څه باندې خوندې شوې دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې تي او د چې څوېل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خپه نشي نو سره دې دې چې د زب ماشین را سره دا کار مې دی نه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر خلکو بیا علاقه خودله چې لده سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر هڅول پاته په یو ډېر وړوکی کار باندې اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله نه درلود او چا سره په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغو مواردو چې ملي ګټو ته به تاوان رسو د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته د ډېر لویانو سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دې وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې وته لیکوال په ټولنه کې د نویو مکلونو کې په لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه تر دې کې ټول استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجندا مې ورته وکړې چې هغه یو کتو وای چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي چې دې غونډې تبخیت درب ورک په ځمکه چې ولا کدار شو فالکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغه سي وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې به مشتاق د افغانستان په حساب بعضی یو ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې بعضی یو سپیژري سړی وو په داسمش په حساب کې نو دا به همیشه یا به راته دردی یا بیا که وخت یاد پدې نو دا و دا راته ویل ورځ دغه سپیژري یو څو مدت ګرسره ومونې لیدي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغلله به کور ته مې کتله دا سپیژري پروت و پر ځای چوخی کوه او تکو دې بېخي ځای شوی وو نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم د هغه ډاکټر چې به راتی په هفته کې وایي راتی نو د هغه ونځې وخت کې به ورتلم نو هغه به ډاکټر به درته ویل ور نو دې خوشکا جوړېږي سمه ده به ډوډۍ وخوره سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځه به تمه جوړېږي بیا به دا سپېژري سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موقعي به جوړ خوندې سو داسې همنګه دې یو څو هفتې وروسته د دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ویل شي بالا دا پلار مو یا او دې نیکو قرار قرار د باخ عمر وخت را نشته دي زه کسو د کوچنیم درېم سیم کیوم ما دا خپل ته دروازه ولي وای تا خو دا ته خپل ویل تا ته جوړېږه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه دا شرم ته ورسېدل دا هم یو د تبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورک او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه د کور ته دا خبرې مې سوکړه پلار سوکړه دا سمزو او او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به یې هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل. زه بېخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شو. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوخي داسې ادوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبره ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تقریبا تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېر ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل خوښش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسی، تر څنګ یو سره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځيږي یا ورڅخه کړيږي، د هغې لپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسی دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراب چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامن سکو. نو ان شاء الله په ټول داد سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، د یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې ده چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
د نومبر په 20مه په نوخار شهیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمون چې خصوصاً خاص کر چې دا نوی نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب د لری کیږي. موږ وایو چې دیکھ یو خود پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لٹریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور زموږ اتلان دي د لر او د بر دواړو سایډونو، چې هغې نه خبر شي او چې کم از کم زموږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګولي شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کټغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه وروڼه یې ولی کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کړي، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په روڼ تندي یا په هغه زور او قوت سره کار ونه کړي.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي،
ټول ورس خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقاد الرحمن رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پښیمانی شمه سویلی شمه انسان شمه نو د دیني روایتونو ترجمان شمه او د مینې او هوس تر بریده راشم او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټري وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري. شاید د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار خلاص شي په آخره میاشت کې دوی تیسس لیکي چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه تغیر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول صرف مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو چې تاسو ته خوښي.
یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه کې ده. هغه یو هاند بوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکل دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د ډاکټورا څه کمی او د تیسس هغه سټرکچر هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب لولي هغه کتاب کې تیار ولیکل شي په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟
د ډاکټورا کې د ماستری
د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور سلاړ ما د تا به مې پیسې تحلیل کوله لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله او څه چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو څه وخت ورکول کیږي چې هغه یو په سب ادبیات وګوري ادبی کرکټ نه یو چې یعنی تاسو کار په تاسو شوې ده کنو د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی په سب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شي وي په ولا دوه هفته کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دا پایلې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي دا په هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخر کې دا ټول راټولېږي یو 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 هغه ساختمان چې د تیسس په هغه کې بیا ځای کوي.
هم دا ټول پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه؟
دا تقریبا دوه میاشتې.
دا دو میشتی
د ماستری
لارشود استاد جنیشان پکی بدل کرد
لارشود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پې تیر کړ او په هغه کې هم عملي کار و دی او که نه یوازې لیکلو
زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغلمه چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نسمې لیکلي دي اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کښې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنې کښې په نظر کښې نیولې دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې دپاره ما په لابراتوار کښې عملي کار شروع کړو دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول بیا درې کالونه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کښې لیکله همداسې ورو ورو کمپیوټر کښې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کښې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څرنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپله لیکنه کې
و هغه اتمی ضروري دی ځکه که هغه ونشي نو بیا خو کاپي راځي هغه یو ډېر
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپي رایټ مسله ده دې موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې
د ډاکټرا لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنې فارمات لري د تیسیس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساینس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساینس بل فارمات لري نو هغه مضمون چې څوک څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کښې ونیسي هماغسې خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته چې هغه باید همېشه دغې ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مو ولولي هغوی پرې پوهېږي چې دغه د دې خط نه کاپي شوی دی اخیستل شوی دی هغوی ته نه پوهېږي چې څه غوي خو ډېر زر ورته معلومېږي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي که ماخذ ورسره لیکلی نه وي هغوی پوهېږي بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي
په انګلیسي کې خو دا ستونزې ژر حل کولی شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د دکتورا لپاره او د ماسټري د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډېرو صفو کې لیکل شوي دي او که نه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډېره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې یوه ستونزه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریکه شي
دا خو ډېره ښه ده ما یو څه وخت مخکې دغه کله چې مې خپل تیسیس لیکو لږ مې یاداشتونه مې لیکل ځکه لیکلو دپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هېڅ اسان دغه لیکلو وس نه وي باید دغه شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم ولیکل شي دا مې لیکلي دي فول ټایم کار کې ما وخت نه دا غبي سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید ځانی نو ایډیټ سم شي خو دا د هر پانتون دا وځه چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکت تور کی چې دا رښتیا کی دا څه سپاید اوولې کی او د پیسز لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل څنګه پوښتنه وکړي یا هغه څه مهم ټکي چې پیسز لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا پیسز لیکم علت یې څه دی دغه پوښتنې باید خپل ځواب کړي یعنې یا د اوسنۍ دغه پیسز چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه پیسز لیکم یا زماده څېړنې پوښتنه تر د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچوي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت باسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطا سویسی چه یوتیوب کشتا خو دیده لخطر چه اغا پی انگلیسی شا بدی فکر نکو چه دیده ارتیاشتا چه پا پشتو شا بدا دوی تو وش بارل چی؟
طبعا شتا ضرور ده که باید دا کار پا پختو که اوشی
لداکتری نگین کارگر چخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو .com که لآزادی رادیو
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نکلونو په اچولو تیرولې. د دې نکلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند او ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیری خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اڅرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیلبیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډېر هغه به په نکل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر تک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دی. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هېرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې. خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نو چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډول چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله خلق له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. دا او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمۍ هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.